زمونږ د کار سړی کړو غزل.
مشتاق رحمان شفق چې په ادبي نړۍ کې د میمری شفق په نوم پیژندل کیږي، د لر او بر پښتنو ترمنځ دغه شان غونډې د وخت ضرورت وباله.
زمونږ د پخوانه دا یو ارزو ده، دا یو تمنا ده او دام عقیده ده چې د خیبر دره خلار د تلو راتلو ده، په کابل او پېښور کې افغان یو دی. نو دا د قاموالۍ جذبې ته دوام ورکوي، وده ورکوي، او زمونږ د ټولو دا خواهش دی چې زمونږ ژبه یوه ده، زمونږ عقیده یوه ده، زمونږ رشتې د وینې او د مینې یو دی. نو مونږ د ټول عمر د یووالي د قاموالۍ په جذبه دغه شان راغونډېږو، که د لر یو او که د بر یو، خو ټول یو یو.
یاد دې وي چې اندیش شمس القمر د روان میلادي کال د مارچ په اتمه نیټه د 23 کلونو په عمر د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، او په 9 نیټه د پښتونخوا د مردان په معیارو کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د نارنجو او بادامو د ګلونو تر شاعرانه غونډو وروسته هر کال شاعران د ریدی ګل سیوري ته هم راټولیږي، او د طبیعت د غوړېدلې غالۍ له ماتر وغم سره نوا شریکوي. اجمل آریان له کندوزه د ریدی ګلونو د شاعرانه بانډار نور حال راکوي.
په کندوز کې د ریدی ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په دغې مشاعرې کې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه یو زیات شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په دې مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې او ناخوالې د شعر په ژبه بیان کړې.
دادې آزادۍ خورا دادې جګړو وطن، دادې ننګیالو وطن، دادې ننګیالو وطن، دادې ننګیالو وطن، دادې ننګیالو وطن.
آی ریدیا، ستا کلا باندې قسم دی، ستا غټۍ غټۍ ګلان دې غوړېدلې، افغانان په دې مشرانو غولېدلې. کال پورا د حکومت شوله باداره، ځین خو یو دی، قریب دواړه غورځېدلې. اے
د رئیس صاحب سیکرټرې، خوږې خبرې دې شکرې، په سلام دیدر تنخترې، او غومبر وهي لکه کوترې، او خوار مامورین در تبس هسش خون وهینو.
په کندز کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو نه دا پیل شاعران راغلي دي.
دغه مشاعرې چې په خپلې لمنې کې د مینې، سولې او یووالي پیغامونه رانغاړلي وو، د ادب مینوالو لخوا وستایل شوه. د دې غونډې یو تن ګډون لیکوال ولی محمد ساحل خپل نظر داسې سرګن کړ:
دا هغه څه دي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شي نور ولیکي، تر څو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي، او د افغانستان د جوړولو لپاره د شعر له لارې خدمت.
لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي چې شاعران تل هڅه کوي چې د ټولنې ستونزې، همدارنګه دردونه په شعر او طنز کې راونغاړي او بیان کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندوز لیکوالان او شاعران راغلي. د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو وړ ده چې په کندوز کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې دا د ریدی ګل نهمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې جوړېږي.
درې سو ولس کاله لمخه د اپریل په 14مه د هندوستان په پنجاب ایالت کې ګورو ګوبندن سنگ د ګورو نانک لسم ځای ناستي د سکانو یو لویه مذهبي غونډه راوبلله، او په هند کې د ظلم د مخنیوي په خاطر پر سکانو د قربانۍ او سرښندنې غږ وکړ. په همدې ورځ د پنج ککار اصل هم ومنل شو چې په هغو کې کیس، یعنی ویښتان، کنګه، غمنز، کړه، کچه، کرپان، توره یا لنډه توره دار سک لپاره لازمی وګڼل شوه. سکان لاغه وروسته هر کال په همدې ورځ جشن جوړوي. شاه محمود شینواری له جلال آباد رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د سیکانو د مذهبي جشن ویساک 311 کلیزه په یو لړ مراسمو سره ونمانځل شوه. د جلال آباد ښار د مرکزي درمسال ویان ډاکټر حرمیت سنگ د دوشنبه په ورځ د ویساک جشن د نمانځنې په غونډه کې وویل چې دوی هر کال دا جشن په خپلو مذهبي مراسمو سره نمانځي. نوموړی وایي د دوی دغه مذهبي جشن درې ورځې دوام کوي چې نن یې دویمه او سبا یې وروستۍ ورځ ده.
ویساک چې د سکانو د پیدایش ورځ ده، درې ورځې په ډېر شاندار مراسمو سره لمانځل کیږي. اوله ورځ موږ د سلطان پور بڼو ته ځو، هلته خپل مذهبي کتاب وړو، د هغې تلاوت کیږي، خلکو لمبا کوي. دومه ورځ زمونږ د ښار شریف اوسیدونکو حکومتي چارواکو ټول د مبارکي ورکولو لپاره راځي چې نن راغلی و. نو سبا ورځ چې درېمه ورځ ده په مرکزي درمسال کې لمانځل کیږي.
یوې سیک مذهبي نجلۍ په خپلو خبرو کې خوښي ښکاره کړه چې دوی سره په دې جشن کې یو شمېر نورو ننګرهار میشتو ګډون کړی و. دوی په خپلو خبرو کې د هغه وخت ارمان وکړ چې هغه نور سیکان چې هندوستان ته کډه شوي بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
زما نوم پشمید کور دی. زمونږ په ویساک ورځ کې مسلمانانو ګډون کړی دی، زه ډېره خوشحاله یم. خدای په دې ښار کې امن راوړي چې زمونږ کوم چې خلک انډیا ته تللي هغه بیا په دې ښار کې راشي.
د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال په دې جشن کې ژمنه وکړه چې دوی به د سیکانو د هرې ستونزې د حل په موخه کار کوي.
دا حدیثی کولی ونود وطنداران چې دلته دی په جلال آباد کې اوسیږي، د هر مشکل او ستونزې سره چې مخ کیږي، د دوی تعلیم په موږ باندې حق دی، د دوی امنیت په موږ باندې حق دی. هغه مشکلات چې روزمره سره دوی مخ کیږي، هغه ټول موږ باید دوی ته رسیدګي وکړو.
د ویلو د چلو تیرو څه باندې دریو پیړیو راهیسې د سیکانو ویساک جشن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او د سرخود ولسوالۍ په سلطانپور کلي کې لمانځل کیږي. خو چې په دې ولایت کې د سیکانو شمیر زیات و، تر اتو ورځو پورې به دا جشن روان و، خو اوس دغه جشن یوازې درې ورځې دوام کوي.
په سمنګان ولایت کې تاریخي آبدې څلی او لرغوني استوپې د تخریب او نړېدلو له ګواښ سره مخ دي. څه موده له مخه هم د دې ولایت چارواکو شکایت درلود چې که دغو تاریخي میراثونو ته توجه ونه شي ممکن بشپړ ونړېږي. نورال لسیمې مجیب رحمان ادیب ظاهره کوي.
د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتح الله وافی ازادې راډیو ته وویل اوس مهال د تخت رستم ساحه هزار سومه او ګڼ شمېر نورې د ډبرو سوپې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. دی وایي له دې امله چې دولت تر دمه یادو برخو ته کم توجه پاتې شوی او تیرو لسو کلونو کې یې د دې باسنی سیمو په لمنو کې د مغارو د کیندلو مخنیوی نه دی کړی، په همدې سبب ورځ تر بلې یاد تاریخي آبدې له ګواښ سره مخ کیږي. ښاغلی وافی یادو لرغونو سیمو ته د موجوده ګواښ په اړه ازادې راډیو ته داسې وویل. موږ واقعا د سمنګان ولایت تاریخي آبدو او استوپو ته اندېښمن یو. د بېلګې په توګه د تخت رستم او یا هم هزار سوم سیمو ته که یادونه وکړو، هلته د هزار سوم په لمنو کې خلک مغارې کیندلې دي چې دغه مسله زموږ د اندېښنې وړ ګرځېدلې ده. همدارنګه باید دې موضوعاتو ته دولت جدي پاملرنه وکړي. فتح الله وافي د یادو آبدو او تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې مرکزي دولت په څه باندې تېره یوه لسیزه کې په بې پامۍ تورن کړ. ښاغلي وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاده ستونزه یې په کراتو د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره شریکه کړې ترڅو په هزار سوم تخت رستم او پاتې نورو سوپو کې د تخریب مخه ونیسي، او د کورنیو چارو وزارت د هم د باستاني آثارو د ساتنې په برخه کې یوه خاصه قطعه رامنځته کړي ترڅو چې یادو باستاني سیمو د تخریب مخه ونیول شي. په عین وخت کې د سمنګان ولایت سرپرست خیرالله انوش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یاد موضوع د حل په برخه کې یې لازمي هڅې روانې کړې دي. د سمنګان ولایت سرپرست ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تخت رستم په سیمه کې اوس مهال هیڅ ډول ستونزه نه ده موجوده او نه هم هغه ته مربوطه سیمه د چا لخوا غصب شوي دي. خدای زیاتوي چې د هزار سوم په لمنو کې خلکو مغاري کیندلې دي او پکې خپل حیوانات ساتي چې دا ستونزه به هم ژر تر ژره حل کړي. په عین وخت کې ښاغلی انوش وایي چې هزار سوم د ساتنې په برخه کې به ژر تر ژره تصمیم ونیسي او یوه خاصه نظامي قطبه رامنځته کړي. د سمنګان سرپرست والي ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل: انشاءالله چې کار به ډیر ژر پیل شي. موږ درې په هڅه کې تر څو د تخریب مخه د سمنګان ولایت په تخت رستم کې ونیسو. که دا قطعه رامنځته شي نو موږ کولی شو چې په ښه او بهتره ډول د تخریب مخه ونیسو. په داسې حال کې د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې د تاریخي آبدو او د معروفو سوپو د تخریب په اړه اندېښنه کوي چې په بلخ ولایت کې هم د دې ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې لرغونې سیمې او تاریخي آبدې د تخریب له ګواښ سره مخ دي.
که څه هم نن سبا ډیری کارتونونه سیاسي دي، نورې بڼې یې کمې تر سترګو کېږي، خو بیا هم کارتونونه جوړیږي او خپریږي. په کابل کې تېره اونۍ کلید ګروپ د کارتونونو نندارتون جوړ کړی و. زموږ همکار خان محمد سیند دې نندارتون ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د کلید نشراتی گروپ په دې نظر دی چې کارتونونه کولای شي چې یوه پیخه، یوه نیمګړتیا او یو ناوړه عمل په ډېرې اسانۍ او لږ وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. په همدې هدف یاد گروپ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د خپلو خپرونو د آرشیف په لسګونو کارتونونه نندارې ته وړاندې کړل. د دې گروپ رئیس نجیبه ایوبی آزادی راډیو ته وویل غواړي چې د کارتونونو له لارې خلک د هیواد د وروستیو کلونو پر مهمو فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او داسې نورو پیښو خبر او د دې پیښو نیمګړتیاوې ترسیم کړي.
کارتون های کلید که در 13 سال گذشته در مجله کلید به چاپ رسیده.
د کلید کارتونونه چې په تیرو 14 کلونو کې د کلید په مجله کې چاپ شوي له هغو څخه مو اتیا قطعې انتخاب کړي دي. هدف دا دی چې په دې موده کې سیاست څنګه وو او نیمګړتیاوې پکښې څه وې، دا یو پیغام لري او خلکو ته مو د بیا وریادولو په خاطر وړاندې کړل.
د کلید گروپ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې کارتونونه انتقادي بڼه لري او هدف یې د مفسدو او په ټولنه کې د ظلم او ناخوالو او داسې نورو خپل سریو رسوا کول دي. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې یو شمیر انځورګرانو، کاریکاتورستانو او کارتونستانو د کارتون پر ژانر خبرې وکړې او ویل چې کارتونستانو په خپلو فعالیتونو کې ډېرې نیمګړتیاوې د طنزي تصویر په سبک رسوا کړي او د تېروتنو او سرغړونو عاملین یې د هغوی نیمګړتیاوو ته متوجه کړي دي. دوی دا هم وویل کارتون اوس مهال په اروپایي هیوادونو کې ډېر مینوال لري خو په افغانستان کې ورته لازم کار نه دی شوی. د دې نندارتون کتونکي چې اکثره د پوهنتونونو محصلان، د ښوونځیو زده کوونکي او ژورنالیستان وو، د کارتون له هنر سره مینه وښوده او تاکید وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دی د دې هنر پراخولو ته هڅې وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وویل چې دوی چمتو دي د دې هنر مینوالو ته د تدریس او زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي.
وزارت اطلاعات فرهنگ کوشش میکنه که به شکل از اشکال
د اطلاعات و فرهنگ وزارت هڅه کوي چې په یو ډول د هنر او ژورنالیزم ټول برخو ته رسیدګي وکړي. په دې برخه کې د دې وزارت مربوط د فرهنګستان هنر مرکز فعال دی او که هر څوک غواړي چې په دې برخه کې تدریس وکړي مونږ چمتو یو چې اسانتیاوې ورته برابرې کړو.
د کارتون ماهرینو وویل د کارتون په رسمولو کې له مبالغې، اغراق او غلو څخه زیات کار اخیستل کیږي او څرنګه چې دا ژانر انتقادي بڼه لري کله کله کارتونیست له ګواښونو سره هم مخ کیږي. کارپوهان وایي کارتون د غیر قانوني اعمالو پر ضد یوه مهمه مبارزه ده.
داس بګۍ یا ګاډۍ اوس هم د دنیا په ډیرو ملکونو کې شته، په ځینو خاصو محافلو کې تر سترګو کیږي خو هغه پخوانی ترانسپورتي اهمیت نه لري. په افغانستان کې د اس بګۍ له ډېر پخوا رواج دی. په غزنی، کندوز، کندهار، مزار، بغلان، کابل او هرات ولایتونو کې اوس هم چلیږي. صادق رښتینی له کندهاره د بګیو او بګیوانانو د کاروبار په باره کې رپورټ راستولی دی.
سره لدی چې دا مهال په نړۍ کې د ترانسپورت لپاره د خورا عصري وسایلو لکه موټر، اورګاډي، میټرو، بس، موټر سایکل او نورو څخه کار اخیستل کیږي خو د کندهار اوسیدونکو لا هم د اس بګیو رواج ساتلی او د سپرتیا لپاره استفاده ورڅخه کوي. پخوا د دغو بګیو شمیر خورا زیات و خو اوس یې د پخوا په نسبت شمیر کم شوی خو خلکو دا دودیز ترانسپورتي سیستم هیر کړی نه دی. د تاریخ پوهانو په باور د اس بګۍ د افغانانو لرغونی کلتور دی او د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه را وروسته تر اوسه رواج لري. خان محمد کاکو چې د 50 کلونو را په دې خوا د هرات بازار څخه تر چونی پورې د اس بګۍ چلوي وایي چې اوس هم خلک په خورا علاقه سره د تګ راتګ پر مهال د اس بګۍ خوښوي.
د احمد شاه بابا د وخت څخه نشف شوی اوس نو یمه د اتیا و کالو نوي و کالو سړی منګرم دا تاریخ چې پروت دی د هغه وخت څخه را نشر شوی. دا یو داسې هواداره شی ده چې هوا یې خلاصه ده، نه ګرمي لري نه یخ. موږ ته ظاهر شاه بابا دریشۍ را کړې وې، سرتور سرونه به پکښې کې ناست وو، دریشۍ به مو درګې ځایه پورې کړې وه. نو دا ګاډۍ موږ چلولې ښه په شرنګ و شرنګ، شخصیانې به تلې راتلې به.
اس بګۍ اوس په کندهار کې نه جوړیږي او خلک یوازې د دغو ګوتو په شمېر اس بګیو څخه استفاده کوي چې کلونه پخوا جوړې سوي. د بګیو په جوړښت کې د داسې لرګیو او تختو استفاده سوي چې مقاومت یې زیاتوي. نعمت الله او جانان د اس بګۍ چلوونکي د سپرتیا لپاره د اس بګۍ څخه استفاده اقتصادي او د چاپیریال لپاره مهمه بولي.
بالا مرسته سواجی رزل یو غریبی علا رکی یا لرزی دی پر پلا سوال دا دا سبی آید نظام خان کلاشی
زیارت با دریا کاله کی خی در دیر وقت کی دا غزبان نی کی گانو دا وقت دا پلار دا وقت ما پلار کا ولا گاڑی کا ولا پلان مش پن زری دی وس نو چه دا پلار دا نی کشه نی نو نبنجیر بالا خونه دا رواج دی وای